دوستانو په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې ماخامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجملن له خپلو نورو همکارانو سره تود هرکلی کوم. د افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي ادارې اعلان کړی چې یو شمېر لوړ پوړو افغان چارواکو خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون د دیارلسمې کلیزې په درشل کې ولسمشر اشرف غني د اساسي قانون پر حاکمیت ټینګار کړی. په دې هم رپورټ لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
اوریدونکو ستړي مسې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط غوږ ونیسئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د دې هیواد اساسي قانون اول وار په دې هیواد کې د خلکو لپاره له تبعیض پرته د ژوند کولو زمینه برابره کړه. په کابل کې نن د دیني عالمانو په یوستره غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې روان جنگ د اسلام د لارښوونو خلاف دی. او د ترکیه چارواکی وای هغه وسلوال سره چې د نوی کال په شپه په استانبول کې پر ونایټ کلب حمله وکړه غالبا په خټه یو غور وو. پوره خبر نو اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وویل د دې هیواد اساسي قانون ټولو افغانانو ته مساوي حق ورکړی او اول واری په دې هیواد کې د خلکو لپاره له تبعیض پرته د ژوند کولو امکان برابر کړی دی. شغری غنی د اساسي قانون د تصویب د ونی په ځنګړو مراسمو کې وویل چې حکومت د قضایي قوې خپلواکۍ ته درناوی لري او ستره محکمه او څارنوالۍ خپلواکي پریکړې کوي.
عدم مداخلت حکومت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه و احترام به استقلال آنها خواست قانون اساسی است.
در افغانستان اساسی قانون دیارلس کلن سو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې نن په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام د لارښوونو خلاف وبلل سوه. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په دې غونډه کې سلهاو دینی عالمانو ګډون کړی وو او وویل سول چې دا د هر دینی عالم دنده ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ وکړي او د سولې لپاره ژغ وچت کړي. د غونډې وبرخوال عبدالحکیم منیب وویل په افغانستان کې روان جنگ مذهبي نفاق جوړوي او د خلکو ترمنځ قومي تعصب زیاتوي.
زحمت واسه هر سو بخبر اندازه باندې دا سبب دلی ګرځي چې خدای تعالی په موږ او تاسو باندې رحم وکړي.
په دې اړه ورسته په خبرونه کې رپورټ لرو. او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره وایي که د جمهور رئیس اول مرستیال د امنی امنیت عمومي رئیس او د کابینې یو شمېر نور غړي خپلې پانګې په څو ورځو کې ثبت نه کړي د قانوني نمونه به قانوني ادارو ته او د قانون د عملي کولو ادارو ته او سپارلسي. د دې ادارې مشر سید حسین فخری نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې د مصوبې له مخې تر څو چې د دولت لوړ رتبه چارواکي خپلې پانګې ثبت نه کړي معاشونه یې باید وځنډول سي. په خبرونه کې ورسته په دې ارتباط هم اوریدلای سي. او په کندهار کې سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت او زابل کې وسلوال طالبان وژل سوي او دوه تنه زخمیان دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر ویاند سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د بند تیمور په سیمه کې د نظم عامه عسکرو په تصفیوي عملیاتو کې لشتلجه و وسلوال طالبان وژل دي. وسلوال طالبان تر دې اړه تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې وخت کې د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ویلي چې تیر شپه د دې ولایت په میزان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي پولیسو پر یوه پوسته حمله کړې چې په نښته کې یو وسلوال وژل سوی او دوه نور زخمیان دي. په ترکیه کې چارواکي وایي هغه وسلوال سړی چې د نوي کال په شپه په استانبول کې پر یوه نایټ کلب حمله وکړه غالبا په خټه یو غور وو. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال ویسی کایناک نن وویل چې حمله کوونکی لا هم نه دی موندل سوی او په ډېر اطمینان دا خبره نسي کولای چې هغه څوک یا د کوم ځای وو. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې د هغه هیواد چارواکو د دې سړي د موقعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي.
سوفیستیکه به ولای اولدو
ته وای کله چې موږ ویډیوګان یو وخت یې نورته څرګند وسو چې دا حمله ډیره ماهرانه تر سره سوی او ډیر شو پلان ورته جوړ سوی وو زه دا وایلای سم چې موږ هم نتی ځواکونو د ترورست پیژندلې د هغه د موقعیت په اړه هم تر ډیره حد معلومات راغونډ سوی دي په استانبول کې نن هم د تلاشی عملیات روان وو ویل کې چې زیات خلک لدی حمله سره د تړه په تور نیول شوی دي د ترکیه دولتي خبري اژانس اندلو وای په استانبول کې له حمله سره په ارتباط ټول نیول سوی خلک یو غور دي یو غور پاسل کې د چین په ختیځ کې مشت مسلمانان دي چې ترکی خبري کوي او په ترکیه او منځنۍ اسیا کې هم کوچنی ټوله نیوسی دا فینریوال سازمان وای هغه ملیشه ځواکونه چې د داعش پر ضد د عراق د پوز په ملګرتیا کې جنگیږي غیر قانوني کارونه او تشدد کوي د دې سازمان په وینا دغه ملیشه ځواکونه له هغو وسلو چې د عراق پوز او لشتر شپارس نړیوال شپارس وادونه یو ورته برابروي ناسمه استفاده کوي په بغداد کې نن د چاودنې له امله شپږتنه ووژل او لږ تر لږه 15 تنه زخمیان شو پولیسو ویلي چې چاودنه د بغداد په ختیځ کې د العبیدي په سیمه کې شوې چې اوسیدونکي یې شیعګان دي د چاودنې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی دی او ایران د ترکیه د ادارت کړي چې وایي د تهران متحدان په سوریه کې له نافسي وربند سرغړونې کوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی نن وویل چې په سوریه کې نافذ شوی وربند په وار وار د حکومت ضد ملیشو له لوري مات شوی دی
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل فرشته جلال سید تر وړاندې کړل تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ دا اداري فساد په وړاندې د مبارزي اداروي ک د ولسمشر لومړی مرستيال د ملي امنیت عمومي رئیس او د کابینه نور غړي خپل پانګي تریوي یا دوونه پوری ثبت نکړي د قانون پلي کوونکو ادارو ته به معرفي شي په دې اړه په ریپورت سربیره ملدي خبرو چې ولسمشر اشرف غني وايي په هیواد کې د قانون حاکمیت په اساسي توګه په واقعیت بدلیدونکي دي یو شمیر افغان دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام په زیان بولی دوی په کابل کې نن دا څرګندونه کړې په اړه به ریپورت ولرو د جوزجان ولایت پوخانی والی احمد شیل حکومت څخه غواړي چې د دوسیې چارې زر تر زره پای ته ورسوي دا هم په یو ریپورت کې سیړو دا هم اوري چې د روسیې حکومت په افغانستان کې د امریکا د 15 کلنې روانې جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره په ښکاره له طالبانو ملاتړ څرګند کړی که وختو د سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه لرو دا د ازادي راډیو ده د اداري فساد په وړاندې د مبارزي اداروي ک د ولسمشر لومړی مرستيال د ملي امنیت عمومي رئیس او د کابینه نور غړي خپل پانګي تریوي یا دوونه پوری ثبت نکړي د قانون پلي کوونکو ادارو ته به معرفي کړي د دې ادارې مشر سید حسین فخری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کابینه د مسويبي لمخې تر کومه چې د دولت لوړ پوړي چارواکي خپل پانګي ثبت نکړي ماشونه به وسندول شي سباون کاکړې په اړه رپورت راکړي
د اداري فساد سره د مبارزې اداره د ازل د ولسمشر پر لومړي مرستيال د دفاع پر وزیر د ملي امنیت په عمومي رئیس او د ولایتونو پر یو شمېر والیانو او محلي چارواکو انتخابونه کوي چې تر اوسه دغه چارواکو خپل شتمنۍ نه ده ثبت کړې د دغه ادارې مشر سید حسین فخری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نو مړي چارواکو ته څو ځلې مکتوبونه لیږلې خو تر اوسه خپل شتمنۍ نه ده ثبت کړې ښاغلی فخری ټینګار کوي که د یوې یا دوو اونیو په ترڅ کې دغه لوړ پوړي چارواکي خپل شتمنۍ ثبت نه کړي د نومونو لیست به عدلي او قضایي ادارو ته ورواستوي او د کابینې د پریکړې له مخې به ماشونه هم وزنډول شي
هغوی چې ثبت دارایی فرمی نده خانه پوری کن مونگ اوز لی خپل ویب سایت نشته او بیا که دا مقامات بیا هم حاضر نسو چه دا فرمی خانه پوری و که مونگ بیا هم دی دوی شورت رسانه که او پا غیی اما که ورسو او ریسلا و قانونی مراجع غالو چه پده مسئله که جدی اجرات بود
د ولسمشر لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم د ملي دفاع وزیر عبدالله حبیبي د طبي پیش پوړاندې د دولت وزیر وایس برمک د اجرای رئیس دوهم مرستيال انجنیر محمد خان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم سنګزی او د یو شمیر نور وزارتونو موینان هغه لوړ پوړي چارواکي دي چې تر اوسه خپل شتمنۍ نه ثبت کړي د هغه راپورونو لمخې چې له یادې ادارې څخه خبره شوې راغلي چې تر دې دمه د بلخ د سپرس والی او د پکتیا د پخوانی والی په ګډون د پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار، هلمند، روزګان، کاپیسا، فاریاب، غزنی، نورستان، بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو والیانو هم خپل شتمنی نه ده ثبت کړې. دغه ادارې تر دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې د کابینې د هغو غړو د نومونو لیست به هم خپور کړي چې خپل شتمنی نه ده ثبت کړې. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي وایي هغه حکومتي چارواکي چې خپل شتمنی نه ثبتوي په اصل کې له قانون څخه سرغړونه کوي. د چارو شنونکي بشیر بیجند د دې موضوع په اړه داسې ویل:
نه تنها بس ثبت نکردن دارایی ماموران
دی و یوازدانه چې د خپل پنګې نسب تول د قانون څخه سرغړونه ده، بلکې دا کار فساد هم ډیروي. دا په داسې حال کې ده چې په قانون کې هم صراحت لري، خو هغه کسان او دوستان چې لا تړې دي خپل ګټ په نظر کې نیسي او په لوړو پوستون کې ګمارل شوې دي، دوی له قانون څخه سرکشي کوي. نو له همدې کبله فساد د ډیرو په حال کې دی.
دامنې فساد په شدت در حال افزایش است.
شغلی بیجن په دې باور دی هغه چارواکي چې خپل پنګ نسب ته وي د جوړجاړي لاله ټاکل شوی او حکومت تر اوسه نشي کولای چې دوی دغه کارته مجبور کړي. د یادونې وړ ده چې د حکومت ویندویان په دې اړه خبر کول ته حاضر نشول. خو د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې ویانده منیره یوسف زاده بیا وایي چې د دوو اونیو په لړ کې به پاتې والیان هم خپل شتمنی ثبت کړي. دا وایي موږ خپل تر واسه کوشش کوو چې د یوې او دو اونیو په لړ کې خپل کار ترسره کړو. موږ ته د قانون عملي کول مهم دي، نو له همدې کبله موږ خپل کار له تیر ورځ څخه پیل کړی. له دې ټولو سره سره یو تن قانون پوه نجیب الله محمدی وایي هغه کسان چې قانون عملي کوي هغوی د ملي ګټو په فکر کې نه دي. نوموړی پر دې ټینګار کوي چې دغه دولتي چارواکي د هیواد له ناسم وضعیت څخه سوء استفاده کوي او په خبره دا کار په لنډمهاله کې حکومت له ناورین سره مخ کوي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
و مورځل چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې اداره وایي ک تریوي یا دوه نه پوري لوړپوړي چارواکي خپل ادارې ثبت نکړي قانون پلي کوونکو ادارو ته معرفي شي. بلخو ولسمشر اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د قانون حاکمیت په اساسي توګه په واقعیت بدلیدونکی دی. خغلی غنی د اساسي قانون د تصویب د 14 کلیز منځغونډه ته چې پارک جوړ شو وویل حکومت دا وخت قضایا او مقننه قوا ته تر بل هر وخت سیاست خپلواکي ورکړي. یوسف خان زدران پرې له کابل رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په یواد کې د قانون د بشپړ حاکمیت په برخه کې د خپل ژمنې په ټینګار سره وایي چې دای تر ټولو زیات په خپل ځان د قانون د پلي کېدو په لوي دی او د هغه د تطبیق ټینګه اراده لري. ښاغلی غنی چې د پنځمې پورځې د اساسي قانون د تطبیق د 14 کلیزین منځغونډه ته په ار کې خبرې کولې ویل د اساسي قانون تطبیق په سیاست او اداره کې کلتوري تغییر ته اړتیا لري.
امروز روز تجدید عدس
د وینن د ژمنې د بیا تجدید ورځ ده چې د اساسي قانون ټول موارد ان شاء الله تعالی د اساسي قانون مطابق عملي کیږي او د قانون حاکمیت چې زموږ د ټولو هیله ده ان شاء الله په واقعیت بدليږي.
بیگ واقعیت بدل میشه.
خغلی غنی د اساسي قانون د 14 کلیز په مناسبت یو فرمان هم صادر کړ چې لمخې باید د اساسي قانون اونې په کلنی تقویم کې شامل او په ټول هیواد کې ونمانځل شي. نو موړي پام دې تړاو لملي شورا وغوښتل د خلکو د ستاین لپاره یو مډال هم تصویب کړي چې اساسي قانون یې په خټوګه عملی کړی وي. د افغانستان اساسي قانون په 1902 عمل مریض کال کې د جدید میاشتې په 14 منټه د لوی جرګې لخوا تصویب او د وخت د انتقالي اسلامي دولت رئیس حامد کرزي لخوا توشي او نافذ اعلان شو. هم دا قانون د سیمه تر ټولو غنی معاصر او غوره قانون یادیږي، خو نه تطبیق یې بیا په هیواد کې د روانو ډیرو ستونزو مهم لامل ګڼل کیږي. په دې لړ کې تر ټولو ډیر انتقادونه خپل په مقننه قوه هم موجود دي.
او ورځ چې د افغانستان ولسی جرګه او مشرانو جرګه نمونه ده تطبیق قانون په خپل ځان باندې سي، ټول افغانستان به ان شاء الله آرام سي او ډیر تر برای درکړي.
لدې سره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه خپل د ملي وحدت حکومت تشکیل د درې ګونو قوا او ترمنځ اړیکه او ګڼې نور برخې د قانون ماتونې منشابولي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د اساسي قانون د تصویب انمنځغونډې ته په خپل وینا کې د حکومت دا ډول تشکیل د وخت اړتیا وبلله.
تشکیل حکومت وحدت ملی در یک شرایط خاص صورت گرفت. ضرورت من
دی وای د ملی وحدت حکومت جوړک په خاصو شرایطو کې وشو. د افغانستان د خلکو اړتیا او د بحران څخه د وټلو اړتیا و. دا یو پیښه و چې د افغانستان په تاریخ کې ثبت شوی او افغانان به یې پاړه قضاوت کوي. نن هم دوی قضاوت کوي. همدا نن ټوله ملامتي په مونږه چوي. کباران هم ونه وریږي وای چې دا د ولس مشر او اجرایي رئیس اغیز دی او ټوله ملامتي دلته راځي.
تمام ملامتیا د ایجمه
هغه وای چې د اجرایي ریاست د برخلیک پاړه د اساسي قانون د تعدیل موضوع هم معلومه ده، خو په دې اړه جوړ شوی کمیټې تر اوسه لازم کارونه نه دي کړي. نوموړی وایي اوس هم د نظام د پارلماني کېدو په اړه په خپل پخوانی نظر دی، او له همدې امله د قانون د ځینو مادو د تعدیل خبره که کیږي باید بل فکر ونه شي. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې رئیسان بیا د قانون د تصویب ورځې نمانځ غونډې تر څنګ د قانون تطبیق ته پر زیات کار ټینګار کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دې غونډې ته وویل د قانون د بشپړ تطبیق لپاره د جمهور رئیس غنی د هڅو تر څنګ یوې ملي اجماع ته اړتیا ده.
یو ملي اجماع ته ضرورت ده، او کوشش په دې رابطه تاسو ډېر کړی په رهبری د حکومت کې او په مجموع کې د دولت، تر څو په څه شکل وکولای شو چې اول خپله دولتي اراکین مشران او بیا وروسته پایین رتبه اراکین په خپل ځان قانون حاکم کړو. که موږ خپله قانون شکن واوسو نو نه به د ملت موږ نه حیا کیږي او نه به زموږ په خوله کې کوم تاثیر پاتې شي.
له دې سره د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون مشر محمد قاسم هاشمزی وایي چې د اساسي قانون د تطبیق د ګراف لوړېدو په خاطر نوي پلانونه عملي کوي. د دغه کمیسیون پخوانی رئیس ګلرحمن قاضي بیا په دې باور دی چې پرله پسې قانون ماتونه د دې سبب شوي چې د قانون رعایت او تطبیق نږدې تر صفره ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روسي حکومت په افغانستان کې د امریکا د 15 کلنې روانې جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره په ښکاره له طالبانو ملاتړ څرګند کړی. مسکو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په وړاندې خپل چلند کې نرمخ راولي. رضوان مراد په دې اړه د لانګ ور ژورنال خپرونې رپورټ وړاندې کوي.
روسیه، چین او پاکستان د مسکو په وروستۍ غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ نرم کړي. روسیه استدلال کوي چې طالبان د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه کې د یو دفاعي دیوال رول لري. خو د امریکا پوځوي د روسیې لخوا د طالبانو ملاتړ په افغانستان کې د ناټو هڅې او د طالبانو پر ضد د دې تړون جګړه زیانمنوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا د مسکو له درې اړخیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو اندېښمن دي. هغې وویل درې واړو هیوادونو د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو په ویستلو موافقه کړې ده. طالبانو هم له خپل لوري د مسکو درې اړخیزه غونډه ستایلې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال جان نیکلسن تیره میاشت وویل طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د روسیې هڅې پر حقیقت ولاړې نه دي، بلکې له دې لارې د طالبانو پر ضد د افغان حکومت او ناټو هلې ځلې زیانمنې کیږي. روسان بیا پر خپل استدلال ټینګار کوي، وایي طالبان افغانستان پورې مربوطه ډله ده او باید د داعش پر ضد مبارزه وشي چې یو نړیوال تروریستي سازمان دی. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا مني چې یو شمېر طالبان لا هم سخت دریځ لري. د نوموړي په خبره حقاني شبکه او د دې طالبانو یو شمېر غړي داعش ته ورته سخت دریځ دي. د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني بیا د طالبانو د مشر مرستیال دی. لانګ ور ژورنال لیکي څرنګه چې د روسیې استازي ویلي سراج الدین حقاني د القاعده له نږدې ملاتړو څخه دی، او د هغو اسنادو له مخې چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په ځای کې ترلاسه شوي ښیي چې حقاني شبکه او القاعده په افغانستان کې نږدې فعالیت لري. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي داعش د القاعده په مقایسه ډېر په هوښیارۍ عمل کوي او د القاعده له ټولو خطاګانو یې درس اخیستی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
یو شمیر دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام په زیان بولي. دوی نن په کابل کې د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان ګوند له لوري په جوړ شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بین الافغانی تفاهم له لارې سوله وشي. په ورته وخت کې د دې غونډې نور ویناوالو د سولې په ټینګښت او په هیواد کې د مذهبي تفرقې او ژبني تعصب د مخنیوي په برخه کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ. محمد حدیث پردیس له کابل په دې اړه له نور تفصیل سره.
په سلګونو دینی عالمانو نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام په زیان وبلله. دینی عالم او د حرکت انقلاب اسلامي مردم افغانستان ګوند مشر عبدالحکیم منیب وایي دینی عالمان باید هیواد ته د متوجه دسیسو مخه ونیسي. روانه جګړه د مذهبي نفاق هڅې، قومي او ژبنیو تعصبات ته لمن وهل، په افغانستان کې د بهرنیانو نیابتي جګړې او د ځینو کړیو له لورې د سولې مخالفت هغه دسیسې دي چې د ښاغلي منیب په خبره دینی عالمان باید په مخنیوي کې خپل مسؤلیت ادا کړي. کړي.
د دې سره په اړیکه خپل مکلفیت ادا کړي. په دغه مورید باندې خدای تعالی نه و بیریږي، فتق الله لعلکم ترحمون. دا ماته واسه هر څو په خپل اندازه باندې دا سبب دی چې ګرځي چې خدای تعالی په موږ او تاسو باندې رحم وکړي.
خغلی مونی به همدار ازویل چې له طالبانو سره سوله یوازې د بین الافغانی تفاهم لپاره ممکن ده، او په دې برخه کې د علماو مهم رول هم باید لپامونه غورځول شي. د غونډه چې د حرکت انقلاب اسلامي مردم افغانستان ګوند لوري جوړه شوی و، یو شمیر نورو دینی عالمانو او زینو سیاسي او جهادي څیرو هم پکې ګډون کړی و. په ورته وخت کې یو بل دینی عالم مولانا سمیع الله ریحان چې د یو شمیر نورو عالمانو په ملګرتوب تازه له دغه ګوند څخه په یادې غونډه کې خپل ملاتړ اعلان کړ، وایي دوی د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړې اجماع د رامنځته کېدو هڅې پیل کړي دي. که څه هم وخت نا وخت داسې انتقادونه کېږي چې دینی عالمانو د سولې د ټینګښت په برخه کې تر اوسه خپل مهم او اغېزمن رول نه دی لوبولی، خو ښاغلی ریحان وایي حکومت باید په مهمو پرېکړو کې دینی عالمان هم شریک کړي. له دې ټولو سره سره د سولې علي شورا مرستیال حاجي دین محمد بیا وایي سوله یو مقدس ارمان دی او هیڅوک مخالفت نشي کولای.
دا سوله یقینا د افغانستان د خلکو د ټول خلکو غوښتنه ده او ټول غواړي. شاید ډېر کم خلک داسې وي چې هغوی د خپلو شخصي ګټو لپاره دې مخالفت کوي.
په ورته وخت کې د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل دې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغانان تسلیمېدل نه، بلکې سوله غواړي او سوله له شرطونو پرته نه کېږي. ښاغلی مرخیل وایي ځینې شته چې د خپلو ګټو لپاره د سولې مخالفت کوي، خو دینی عالمان باید په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي.
علماو کله چې دومره قوت لري خاموشه مو پاتې کېږي. علماو کله چې تاسو منبر ته خیزئ تاسو حق بیان کړئ، باطل په وړاندې ودرېږئ.
د حزب شورا غړی ذبیح الله مجددی بیا وایي هیڅوک د سولې مخالفت نه کوي، خو په ورته وخت کې د حق العبد د بخلو صلاحیت هم څوک نه لري. د یادونې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې د خبرو هیلې ډېرې شوې، او په دې تړاو په یو شمېر غونډو بحثونو او مجلسونو کې په دې ټینګار کېږي چې وسلوال طالبان باید د جګړې له لارې نه، بلکې د خبرو اترو او سیاسي لارې له حکومت سره خپل مخالفتونه حل کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د جوشان ولایت پخانی والی احمد شتیل حکومت څخه غوښتي چې د رود چې د دوسیې چارې زر تر زره پای ته ورسي. احمد شتیل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې قسم د خپل قضیه په اړه د لوی څارن والی له هڅو څخه رضایت څرګند کړ، خو ویل لا هم په دې برخه کې د حکومت پریکړې ته منتظر دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي وایي حکومت د جنرال دوستم تر فشار لاندې دی، نو ځکه د احمد شتیل د قضیه چارې ورو پر مخ سي. محمد حدیث پردي سپاره نور تفصیل دروري.
که څه هم د جوزجان پخوانی والی احمد شتی د خپل قضیه په اړه د لوی څارنوالۍ له هڅو راضي دی، خو وایي د قضیه چارې باید چټک شي. احمد شتی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لوی څارنوالۍ تر اوسه خپل مسؤلیت په سمه توګه سرته رسولی او جنرال دوستم ته یې دویم جلب هم استولی دی. نوموړی د خپل قضیه په اړه د حکومت د هڅو د چټکتیا غوښتنه کوي. دی وایي زما غوښتنه دا ده چې یاده قضیه باید ژر تر ژره د هیواد د نافذه قوانینو له مخې وڅېړل شي، نورو ته به دا د عبرت وړ وګرځي. هم غوښتل چې د احمد شتی او جنرال دوستم په قضیه کې د شویو پرمختګونو او د احمد شتی د تازه څرګندونو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم واخلو، خو دوی په دې برخه کې له څه ویلو ډډه وکړه. د عبدالرشید دوستم دفتر که څه هم د ښاغلي شتی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دا منلې وه چې د لوی څارنوالۍ له لورې ورته لومړنی مکتوب استول شوی دی. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ استول شوی مکتوب له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی وو. احمد چې وړاندې دا کړی وا چې د جنرال دوستم د ساتونکو له لوري له نیول کېدو وروسته څو ورځې ډبول شوی، او په ورته وخت کې جنرال دوستم جنسي ځورولی هم دی. که څه هم د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر دا ډول ادعاوې بې اساسه بولي، خو لوی څارنوالۍ شاوخوا درې اونۍ وړاندې په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړې. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې حکومت د احمد شتی د قضیې په اړه د څېړلو په برخه کې د جنرال دوستم تر فشار لاندې دی، نو ځکه یې د دوسیې کار ورو پر مخ ځي. سیاسي کارپوه خالد سادات:
تر اوسه پر د اشتیاق قضیه او د دوستان ترمنځ بعد هداقل د لی تعقیب او د تحقیق مرحله باید پوره شوی وسه. ستانوالی باید دیتا آماده شوی چې خپل د غټول موارد راجمع کړي او من هستي به قضیه باید محکمه په دایر کې دوه باندې بحث کړي. حکومت تر اوسه په لبد مرغه چې د تحقیق مسله هم نمګړي پاتې شوی ده. په عین زمان کې د دوسیه د خپل اصلیت هم له سوال سره مخامخ شوی ده.
دا په داسې حال کې دا چې څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې دا یو هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. سیاسي کارپوه خالد سادات وایي که حکومت ونه شوای کړی د احمد اشتی قضیې ته په عادلانه توګه رسیدنه وکړي، بیا نو هر څوک د غیر قانوني کړنو جرأت پیدا کوي او دا چاره به بیا ګڼې ستونزې جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پولیس وایي شاوخوا یو نیم سل هغه سختدریزي نیولې چې نن یې په دې هیواد کې د کفر ویلو د منع د قانون خلاف د مظاهرې پلان درلود. په لاور ښار کې دا مظاهره په داسې وخت کې پلان شوې وه چې د کفر ویلو د منع پر قانون د انتقاد له امله د پنجاب د پوخانی والی د وژل کېدو یو کال پوره کیږي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکی دروري.
د پاکستان پولیسو نن هغه 150 کسان ونیول چې غوښتل یې په لاهور کې د کفر ویلو د منع د قانون په ملاتړ مظاهره وکړي. نیول شوي کسان د تحریک لبیک یا رسول الله څخه دریزي ډلې غړي دي. په لاهور کې د کفر ویلو د منع د قانون خلاف دا مظاهره په داسې وخت کې پلان شوه چې هم نن پر دې قانون د انتقاد له امله د پنجاب د پخواني والی د وشل کېدو اووم کال پوره کیږي. سلمان تاثیر لنن شپږ کاله وړاندې د هغه د یو ساتونکي ممتاز قادری لخوا په ډزو وشل شو. سلمان تاثیر د کفر ویلو د قانون له مخې د یوې مسیحي میرمنې د محکومېدو له امله انتقاد کړی و او په دې قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. پاکستان تیر کال د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری اعدام کړ، خو د هغه زرګونو ملاتړ او د هغه په جنازه کې ګډون وکړ او ممتاز قادری یې اتل وباله. رویټرز خبری آشانس د عیني شاهدانو په حواله وایي چې د کفر ویلو د منع د قانون ملاتړو پر پولیسو د ډبرو ګزارونه وکړل. د لاهور پولیسو ویلي دي دوی ته معلومات رسیدلي و چې د لشکر لبیک یا رسول الله ډله غواړي د مظاهرې له لارې برید ترسره کړي، خو د دې ډلې مشر مولانا خادم حسین او د هغې 150 ملاتړي ونیول. تېره اونۍ د پنجاب د سنی تحریک په نامه سخت دریځې ډلې بیا له پولیسو وغوښتل چې د پنجاب د وشل شوي والي زوی شان تاثیر د کفر ویلو په تور ونیسي. شان تاثیر د کرسمس په مناسبت له خلکو غوښتي و چې هغو کسانو ته دعا وکړي چې د کفر ویلو د منع د قانون له مخې ورته سزا ورکړل شوې ده. په پاکستان کې هر کال څه د پاسه سل کسان د کفر ویلو په تور محکومیږي، خو تر اوسه هیڅوک هم په دې برخه کې اشد مجازات یا اعدام شوي نه دي. خو د رویټرز آژانس په وینا له 1990 کال راهیسې په پاکستان کې د کفر ویلو د ادعاو په قضیو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خلیج د سیمه هیوادونه چې د ایران او امریکا د اتمی معاملې مخالف ول وسنه غواړي چې د موافقه لغوه شي، ځکه دوی فکر کوي چې د موافقه د فسخه کېدو په صورت کې په سیمه کې ناڅرګند حالت رامنځته کیږي. اسمت ساروان د موضوع تفصیل دروړي.
کتون کې وای په خلیج کې د امریکا متحدان هیله لري چې ډونالد ټرمپ به د دوی ملاتړ وکړي، خو دوی په عین حال کې ویره لري چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر له ایران سره اتمی موافقه ختمه کړي. سعودي عربستان او سنی متحدان چې د ایران د اتمی پروګرام پر موافقه لا هم خوابه دي، هیله لري چې ټرمپ له ایران سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو په قیمت له دوی سره اړیکې توجیه کړي. خو په منځني ختیځ کې د امریکا دودیز متحدان په عین حال کې له ایران سره د موافقې پر سر د تازه جوړجاړي د احتمال پر سر د نامعلوم وضعیت له کبله اندېښمن دي. د خلیج د تحقیقاتي مرکز لوی سلاکار مصطفی الیانی وایي د ولسمشر باراک اوباما اتکلن حکومت په سیمه کې د قدرت توازن بالکل له منځه یووړ. الیانی زیاتوي د خلیج د سیمه هیوادونه اوس هیله لري چې د ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا به سیمه ایز انډول بیرته جوړ کړي. د خلیج د سیمه عرب هیوادونه د ایران او لویدیځ ترمنځ پر اتمی موافقه سخت انتقاد لري. دوی ویره لري چې دا موافقه به د ایران له لوري د سیمه په هیوادونو کې لاسوهنې ته لاره پرانیسي. د خلیج د سیمې سنی هیوادونه له سوریې رانیولې تر عراق، یمن او لبنان پورې په منځني ختیځ کې د شیعه ایران د لاسبری رول مخالف دي. ترامپ له ایران سره د موافقې مخالفت کړی چې په نتیجه کې د اتمی فعالیتونو د درولو په بدل کې پر ایران بندیزونه لري شوي دي. د موافقه تر ټولو خرابه معامله بللې ده. ګڼ شمېر کتونکي وایي چې ترامپ ته شه ده چې له ایران سره اتمی موافقه فسخ نه کړي، ځکه چې غیر یقیني حالت به رامنځته شي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کنسول د څېړنیز مرکز غړی ریچارډ لی برن وایي باور لري چې د خلیج د سیمې ټول هیوادونه به ترامپ ته مشوره ورکړي چې په سیمه کې د یوه بل نوي غیر یقیني حالت رامنځته کېدو پر ځای له ایران سره اتمی معامله په خپل حال پریږدي. په واشنگتن کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړی انتونی کارسمن وایي ترامپ ممکن له ایران سره شوی موافقه په خپل حال پریږدي، خو د توغندو د جوړولو په شان د ایران د ګواښ پر نورو اړخونو تمرکز وکړي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. زرغونه منګل راغلی استودیو ته او په بل نیم ساعته خبری مجله کې دا تر سره ده.
تاسو مننه اجملن، تاسو ستری مشه شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین تا با این مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور غنی گفته حاکمیت قانون در کشور به شکل اساسی به واقعیت مبدل خواهد شد. ایده هم مشنوین که احمد ایشچی والی سابق جوزجان از حکومت خواسته به دوسیهش مطابق قانون رسیدگی شود تا درس عبرت باشه برای دیگران. ای که جنرال دوستم با تعداد از نیروها وارد کابل شده، معاون لوید رستیز افغانستان گفته این مسئله اصلا قابل تشویش نیست. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چون خبر. رئیس جمهور افغانستان از عدم مداخله در کار قوه قضاییه اطمینان داده است. مقام هایی که دارایی خود را ثبت نمی کنند به قانون سپرده می شوند. و در خبرهای بین المللی از کشته شدن چندین تن در اثر یک انفجار در سوریه برایتان می گوییم. سلام و شام شما بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. رئیس جمهور افغانستان از عدم مداخله حکومت در کار قوه قضاییه این کشور اطمینان می دهد. محمد اشرف غنی امروز در نشست به مناسبت از تجلیل قانون اساسی در کابل گفت حکومت به استقلالیت تمامی قوه ها احترام می گذارد.
عدم مداخلت حکومت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه و احترام به استقلال آنها خواست قانون اساسی است.
در همین حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید هر کس آماده به گفتگوهای صلح است ابتدا باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرد. برخی از عالمان دین میگویند جنگ جوری در افغانستان به ضرر دین اسلام است. صدها تن از عالمانی که امروز در کابل گرد هم آمده بودند از سایر علما در کشور خواستند تا از دسیسه هایی که متوجه کشور است جلوگیری کنند. عبدالحکیم منیب یکی از علما و رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان گفت باید در از بین بردن تفرقه های مذهبی، تعصبات قومی و زبانی تلاش شود.
زحمت بازی هر سو پخبر اندازه باندی دا سبب دیدی گردی سی خدای تعالی کموگا و تاسی باندی رحم بکنی.
این عالمان دین همچنان روی صلح بین الافغانی تاکید کردند. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان می‌گوید تلاش می‌شود تا فرم ثبت دارایی‌های شمار از والیان تا دو هفته دیگر تکمیل شود. منیره یوسف‌زاده سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این کار به منظور تطبیق قانون و جلوگیری از به تعلیق درآمدن امتیازات والی‌ها هر چه زودتر انجام خواهد شد. فهرست نام‌های 15 والی و برخی مقام‌های حکومتی که دارایی‌هایشان را به ثبت نرسانیدند از سوی این اداره نشر شده است.
رادیو آزادی.
این هم چند خبر از جهان. در نتیجه انفجار یک موتر بم گذاری شده در یک شهر ساحلی سوریه حداقل 9 تن کشته شدند. این انفجار در شهر جبله واقع در ولایت لاذقیه رخ داده که در آن از زخمی شدن 15 تن نیز گزارش شده است. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید این انفجار اولین رویداد مرگبار است که پس از تامین آتش بس هفته گذشته رخ داده. تاکنون گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. اما گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت انفجار امروز در بغداد پایتخت عراق را به عهده گرفت. مقام های عراقی میگویند انفجار توسط یک موتر بم گذاری شده در منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد رخ داد که در آن 6 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. شهر بغداد از یک هفته به این سو شاهد چندین حمله مرگبار بوده که مسئولیت بیشتر آنها را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال می گوید شبه نظامیانی که در کنار نیروهای عراقی علیه گروه تندرو دولت اسلامی مبارزه می کنند با استفاده از سلاحایی که از دیگر کشورها به دست می آورند مرتکب جنایات جنگی شدند. حدود 16 کشور که در آن کشورهای اروپایی، امریکا، روسیه و ایران شاملند برای اردوی عراق سلاح فراهم می کنند. در گزارشی که سازمان عفو بین الملل امروز نشر کرد، این سازمان از کشورهایی که به اردوی عراق سلاح فراهم می کند خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که سلاح آنها توسط شبه نظامیان برای نقض حقوق استفاده نشود. و خبر اخیر این که یک مقام ارشد ترکیه گفته فرد مسلحی که در عقب حمله شب سال نو در استانبول دست دارد به احتمال زیاد از قوم ایغور است. معاون صدر اعظم ترکیه امروز گفت عامل حمله مرگبار کلوپ شبانه استانبول که در حال حاضر فراری می باشد احتمال دارد ایغور باشد. به گفته ویسی کایناک مقام های امنیتی ترکیه محل احتمالی این فرد را نیز تشخیص دادند. این اظهارات در حال صورت گرفته که پلیس ترکیه در چندین محل در نزدیکی استانبول یورش برده و چند تن مشکوک را در ارتباط با دست داشتن در حمله اخیر بازداشت کردند. در حمله شب سال نو بر یک کلوپ شبانه در استانبول 39 تن کشته و 69 تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی و داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. رئیس جمهور افغانستان می گوید حاکمیت قانون در کشور به شکل اساسی به واقعیت مبدل خواهد شد.
امروز روز تجدید عهد است که تمام موارد قانون اساسی طبق قانون اساسی انشالله تعالی عملی بشه.
معاون لویدر استیز افغانستان می گوید ورود جنرال دوستم و شماری از نیروها به کابل موضوع قابل نگرانی نیست. در این حال احمد ایشچی والی پیشین جوزجان از حکومت می خواهد به دوسیهش مطابق قانون رسیدگی شود.
ما خواستم ای است که پرونده را هر چه زودتر مطابق قانون نافذه کشور باید بررسی بکنه و این عبرت شده برای دیگر.
گزارش های دیگر را هم میشنوید با ما بانین. با سلام دوباره و شامتان خوش. شنونده های گرامی، زرغون منگل استم، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل مهمترین موضوعات خبری که روز. رئیس جمهور غنی گفته حاکمیت قانون در کشور به شکل اساسی به واقعیت مبدل خواهد شد. آقای غنی در نشستی که امروز به مناسبت تجلیل از 13 سال روز تصویب قانون اساسی برگزار شده بود گفت که به قوه مقننه و قضاییه نسبت به هر زمان دیگه صلاحیت زیاد داده شده. از طرف دیگه رئیس اجرایه بر تعدیل قانون اساسی تاکید کرد و گفت که برای مشخص شدن سرنوشت پست صدر اعظم باید لویه جرگه فراخوانده شود. عبدالله عبدالله گفت که ملامتی حالات موجود بیشتر به حکومت وحدت ملی گذاشته می شود. حتی باران هم که نباره مردم میگن از دست رهبرای حکومت وحدت ملی است. در حالی که به گفته آقای عبدالله ایجاد حکومت وحدت ملی تقاضای زمان بود. نورالله شایان جزئیات دارد.
رئیس جمهور غنی ضمن تعهد برای حاکم شدن قانون در کشور میگوید که نسبت به هر کس دیگر طرفدار تطبیق قانون بالای خود است و در تطبیق قانون اراده جدی دارد. آقای غنی در نشستی که روز پنجشنبه به مناسبت تجلیل از 13 سالروز تصویب قانون اساسی برگزار شده بود گفت که تطبیق قانون اساسی در سیاست و اداره نیاز به تغییر فرهنگی دارد.
امروز روز تجدید عهد است که تمام موارد قانون اساسی طبق قانون اساسی انشالله تعالی عملی میشه و حاکمیت قانون که آرزوی همه ماست به صورت اساسی انشالله تعالی به یک واقعیت بدل میشه.
آقای غنی یک فرمان را نیز صادر کرد که بر اساس آن باید این روز در تقویم شامل شده و در سراسر کشور از آن تجلیل شود. وی در این مورد از شورای ملی خواست برای ستایش آن ده افراد مدال موسوم به قانون اساسی را ترتیب کند که این قانون را به شکل بهتر آن عملی کردند. قانون اساسی افغانستان در 14 جدی سال 1382 خورشیدی از سوی لوی جرگه تصویب شده و دولت اسلامی انتقالی وقت آن را توشیح و نافذ کرد. هرچند قانون اساسی کشور یک قانون غنی اصری و مکمل در سطح منطقه گفته می شود، اما تطبیق نشدن آن عامل بسیاری مشکلات فعلی در کشور خوانده می شود. در این مورد انتقادات زیاد متوجه قوی مقنن است. رئیس جمهور غنی در این باره گفت:
روزی که ولسی جرگه و مشان جرگه نمونه تطبیق قانون شود، انشالله تمام افغانستان آرام خواهد شد.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان تشکیل حکومت وحدت ملی چگونگی روابط میان سه قوه و مسائل دیگر را منشأ قانون شکنی می داند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی که در این نشست شرکت کرده بود می گوید که تشکیل حکومت فعلی بر اساس نیاز وقت بوده است.
تشکیل حکومت وحدت ملی در یک شرایط خاص صورت گرفت، ضرورت مردم افغانستان بود، ضرورت جلوگیری از بحران بود و مردم افغانستان در موردش قضاوت خواهد کردند. امروز هم میکنن، امروز تمام ملامتی ها را اگر باران هم نبارید میگن که همیجه، چون که یکی رئیس جمهور است و یکی رئیس اجرایه، تاثیر از این مسئله است.
وی میگوید سرنوشت ریاست اجرایه و تعدیل قانون اساسی موضوع روشن است، اما در این زمینه کمیته ایجاد شده به شکل لازم کارهایش را انجام نداده است. آقای عبدالله گفت که به نظر قبلیش که همان تغییر نظام فعلی به نظام پارلمانی بوده ایستاده است، و اگر صحبت از تعدیل برخی ماده های قانون می شود باید تعبیر دیگر نشود. رؤسای ولسی جرگه و مشان جرگه که نیز در این نشست حضور داشتند بر تطبیق بیشتر قانون تاکید کردند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشان جرگه گفت که در کنار تلاش های رئیس جمهور غنی بر تطبیق قانون به یک اجماع ملی نیز نیاز است.
به یک اجماع ملی نیاز است. در رهبری حکومت و دولت باید یک تغییر بیاید تا مقامات دولتی خودشان بالای خود قانون را حاکم سازند. اگر ما قانون شکن باشیم مردم حیان نمی کنند.
در کنار این محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که برای بلند رفتن گراف تطبیق قانون اساسی پلانهای روی دست دارد. اما گلرحمن قاضی رئیس پیشین این کمیسیون به این باور است که قانون شکنی های پی در پی سبب شده که رعایت و تطبیق قانون اساسی به صفر تقرب کند.
در رابطه با مسئله تطبیق قانون اساسی و حفظ حقوق اتباع باید گفت که احمد ایشچی، فردی که اخیراً به گفته خودش حقوق بشریش از سوی یک مقام ارشد حکومتی مورد تخطی قرار گرفته، از حکومت خواهان اقدام جدی شده. این مسئله را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال گزارش داریم از برگشت جنرال دوستم به کابل با شمار از نیروها بعد از قضیه ایشچی. معاون لویدر استیز افغانستان گفتند نیروهایی که معاون رئیس جمهور به کابل همراهی کردند موجب نگرانی نیستن. جنرال عبدالرشید دوستم اواخر سال گذشته میلادی با یک کاروان نظامی از راه زمین از ولایت جوزجان به کابل آمد. شمار از اعضای مشرون و جرگه گفتند که این دفعه آمدن دوستان به کابل با رفت آمدهای گذشتهش فرق داشت و مردم حال نگرانی های دارن، زیرا قبل ازی، البته چند روز پیش از برگشت آقای دوستان،
جنرال دوستم ادعای بدرفتاری جنسی بر والی پیشین جوزجان اتهامات وارد شده بود. بالایش مقیم نایب در مصاحبه با جنرال مرادعلی مراد معاون لویدرستیز افغانستان مصاحبه کرده و پرسیده که آیا آمدن معاون رئیس جمهور با این تعداد قوا موجب نگرانی وزارت دفاع نسبت به امنیت کابل نیست؟
هرچند احمد ایشچی والی پیشین جوزجان از تلاش‌های لایسرنولی در خصوص رسیدگی به قضیه‌اش ابراز رضایت می‌کند، اما تاکید دارد که باید کارها در این خصوص سریع‌تر انجام شود.
با عرض معذرت شنونده عزیز، مصاحبه‌ای که قرار است نشر شود نسبت یک مشکل تکنیکی، بر صورت مصاحبه با جنرال مرادعلی مراد معاون لویدرستیز افغانستان آماده نشر است، با هم بشنویم.
راجع به آمدن جناب دوستم معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، کدام نگرانی وجود نداره و که در این باره ما کدام حالت فوق‌العاده را داشته باشیم. او معاون اول رئیس جمهور است و دولت و مردم درباره او هیچ کدام نگرانی را احساس نمی‌کنند.
یعنی شما میگین که قوایی که امرای جنرال صف دوستم معاون رئیس جمهور افغانستان از جوزجان به کابل آمده، کلش نیروهای امنیتی افغان است؟
بله، نیروهای امنیتی افغان است، هیچ خارجی همراهشان نیستن. اونا همراهشان رفته بودن و برای وظایفی که پیش رو داشتن و فعلا هم که آمده در اینجا کدام عکس العمل، کدام اخلال نظم احساس هم نشده و کدام رفتاری در این مورد برای ما ارائه نشده که ما از اون لحاظ کنم نگرانی داشته باشیم.
به نظر شما ضرورت از این چی بود که گویا جنرال صف دوستم به این تعداد نفر داخل کابل شود؟ ضرورتش چی است؟
وقتی معاون رئیس جمهور در یک وظیفه میره یا در یک سفر میره یا رئیس جمهور میره یا یک از معاونیش میره، او برای تدابیر امنیتیش یک تعداد نیروهای ویژه وجود داره که اونا را اسکورت بکنه و تدابیر امنیتی بگیره. کدام نیروی اضافی را ما احساس گفتم پیشتر براتان که نکردیم که فعلا در داخل شهر کابل واکنن بی‌نظیر ایجاد کرده باشه، واکنن نیروی اضافی را ما راپور داشته باشه. تشویشی وجود نداره، خاطر جمع باشه.
جنرال مرادعلی مراد معاون لویدرستیز افغانستان بود که گفت برگشت جنرال دوستم قابل نگرانی نیست و مردم تشویش نداشته باشند. با موضوعات مربوط به جنرال دوستم میمانیم و از اظهارات تازه احمد ایشچی مشنویم. احمد ایشچی با دیگه پیشین جوزجان از حکومت افغانستان خواسته تا به دوسیهش مطابق به قانون رسیدگی کرده و او را هرچی زودتر به پایان برسانه. احمد ایشچی امروز در صحبت با رادیو آزادی هرچند از تلاش‌های لوید سارنبالی در راستا ابراز رضایت کرد، اما گفت که منتظر نتایج کار حکومت در این زمینه می باشه. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
هرچند احمد ایشچی والی پیشین جوزجان از تلاش‌های لویسرنولی در خصوص رسیدگی به قضیه‌اش ابراز رضایت می‌کند، اما تاکید دارد که باید کارها در این خصوص سریع‌تر انجام شود. احمد ایشچی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت لویسرنولی تا حال در خصوص قضیه‌اش درست عمل کرده و مکتوب دوم را برای جلب معاون اول به آدرس جنرال دوستم فرستاده است، اما وی خواهان تلاش‌های بیشتر حکومت در این زمینه گردید.
ما خواستم ای است که پرونده را هر چه زودتر مطابق قانون نافذه کشور باید بررسی بکنه و این عبرت شود برای دیگر.
خواستیم نظر لویسرنولی افغانستان را در ارتباط با پیشرفت کارها در خصوص قضیه احمد ایشچی و اظهارات اخیرش داشته باشیم، اما مسئولان این اداره نخواست در این مورد با ما صحبت کنند. مسئولان دفتر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز در مورد اظهارات تازه احمد ایشچی چیزی نگفت، اما پیش از این دفتر معاون اول رسیدن مکتوب اسایل سرانولی را تایید کرده بود. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر جنرال عبدالرشید دوستم پیش از این با رادیو آزادی فرستادن این مکتوب را در تضاد با قانون اساسی خوانده بود. احمد ایشچی چند پیش ادعا کرد که پس از بازداشت توسط محافظان معاون اول ریاست جمهوری برای چندین روز لاتوکوب شده و جنرال دوستم با وای بدرفتاری جنسی کرده است. هرچند معاونیت اول این ادعا را به اساس خوانده و آن را رد کرده بود، اما لویسرنولی بررسی‌هایش را حدود 3 هفته قبل در خصوص قضیه احمد ایشچی آغاز کرد. در این حال کارشناسان افغان میگویند حکومت در پیشبرد قضیه احمدی اشتی تحت فشارهای مان اول قرار گرفته و کار بررسی این قضیه اسوی لویسرانوالی با کندی پیش میرود. خالد صادق یکی از این کارشناسان میگوید حکومت در این زمینه ضعیف عمل میکند.
حداقل که همین سیستم تحقیق و سیستم تعقیب تکمیل میشد، پورا میشد و قضیه میرفت به سوی محکمه و به سوی تشکیل محکمه که خود حکومت بازی صلاحیت میداش و این تصمیم حکومت بود که چگونه میتونه که یک در مقابل جرات سادگی کنند، اما توال او کار نشده.
این در حال است که چند قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ارتباط به قضیه احمد اشتی گفت که وای خودش و هیچ کس دیگر را فراتر از قانون فکر نکرده و تاکید کرد که به قضیه اشتی رسیدگی خواهد شد. خالد صادق میگوید هرگاه حکومت نتواند به قضیه مربوط به احمد اشتی به گونه عادلانه رسیدگی کند، این کار زمینه را بیشتر هموار خواهد کرد تا هر شخص دیگر دست به کارهای غیر قانونی زده و سبب بیشتر ساختن چنین مشکلات در کشور گردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:49 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. اولین انستیتوت تخصصی سال رسانه ها و حکومتداری خوب افتتاح شد. مسئولین انستیتوت سال رسانه ها و حکومتداری خوب میگن که هدف از فعالیت ای انستیتوت ای است تا در رابطه با موثریت سال زیانهای جنگ بر مردم اطلاع داده شود تا زینی اونا به این مسئله آماده شود که حکومتداری خوب تأمین کننده صلح و ثبات در کشور می باشد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که در این مراسم حضور داشت گفت که در این بخش رسانه ها نقش بی حد مهم دارند. فرشته ندا جزئیات دارم.
مسئولان انستیتوت صلح، رسانه ها و حکومتداری خوب میگویند هدف از ایجاد این انستیتوت این است که به خاطر تامین صلح، از بین بردن ناامنی ها، حاکمیت قانون و وحدت ملی تلاش های تخصصی آغاز گردد. احمد وکیل رئیس این انستیتوت گفت متخصصین این ارگان به وسیله تحقیقاتشان برای مردم راه های تامین صلح و جلوگیری از ناامنی ها را نشان داده و آنها را قانع می سازد که حکومتداری خوب می تواند جامعه را خوشبخت سازد.
حوزه فعالیت انستیتوت در سه بخش اساسی یعنی صلح، رسانه و حکومتداری خوب می باشد و بر این باورم که این سه حوزه همخونی و همخوانی دارند. اولین کار ما تلاش برای تقویت نهادهای موجود ملی و داشتن این نهادها به اجرای دستور کار ملی در زمینه صلح است.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که روز پنجشنبه در مراسم افتتاح انستیتوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب حضور داشت گفت رسانه ها، صلح و حکومتداری خوب با هم دیگر وابستند و به خاطر رسیدن به هدف باید یکدیگر را همکاری نمایند. آقای دانش همچنان گفت فعالیت های مسئولان رسانه ها می تواند راه های صلح، ثبات و ترقی را هموار سازد و تاکید کرد که حکومت باید زمینه های خوب فعالیت را برای رسانه ها فراهم نماید.
صلح و حکومتداری میتونه یک بستر مناسب را برای رسانه فراهم کند. امروز در افغانستان از نعمت آزادی بیان برخوردار هستیم. حکومت افغانستان این ادعا را باید بکنه که به این آزادی پایبند باشد. اما آنچه که در جانب رسانه مهم است، رسالت و اهداف بنیادی رسانه هاست.
رولا غنی خانم رئیس جمهور نیز ایجاد این انستیتوت را یک قدم نیک دانسته و در صحبت‌هایش از بزرگان اقوام خواست که افغانستان را به میدان مقابله مبدل نسازند. مسئولان این انستیتوت برای رئیس جمهور غنی یک مدال اصلاحات و حکومتداری خوب را نیز تهیه کرده بودند که در آن نشست آن را به رولا غنی اهدا کردند. از سوی هم حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح تاکید کرد که این انستیتوت تلاش نماید تا فرهنگ‌های شهری و دهاتی را با هم نزدیک سازد تا ذهنیت‌های هر دو طرف به خاطر ساخت یک افغانستان واحد همسان گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی. اداری عالی مبارزه با فساد اداری هشدار داده که اگر تا یک هفته دیگه والی ها و دیگر مسئولین محلی دارایی های خود را ثبت نکنند، به نهادهای تطبیق قانون معرفی خواهد شدند. نظیفه محبوبی جزئیات موضوع را دارد.
این بار انگشت انتقاد مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری به سوی والیها و برخی دیگر از مسئولان محلی ولایات است. آن هم به خاطر ثبت نکردن دارایی هایشان. سید حسین فخری رئیس این اداره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت با فرستادن چندین مکتوب به 15 والی آنان تا کنون حاضر به ثبت دارایی هایشان نشدند. فخری تاکید می‌ورزد که اگر تا یک هفته دیگر این والیها حاضر به ثبت دارایی هایشان نشوند، این اداره فهرست نام هایشان را به مراجع عدلی و قضایی خواهد سپرد.
در صورت که اینا ثبت دارایی‌شان باوردن، باز هم به تدابیر دیگر متوسل میشیم و شورت از اینا را به مقامات رهبری دولت هم خبر میتیم و به مراجع ذی‌صلاح قانونی هم که در این زمینه طبق احکام قانون اجرا بکنند.
به گفته این اداره، سرپرست ولایت بلخ و والیان پکتیکا، زابل، کندهار، هلمند، اروزگان، کاپیسا، فاریاب، غزنی، نورستان، بدخشان، کندوز، بغلان و والی پیشین پکتیا دارایی هایشان را ثبت نکردند. این اداره پیش از این هشدار داده بود که فهرستی از اعضای کابینه را که دارایی هایشان را ثبت نکردند نشر می کند، اما نمی گوید که چه زمان این کار را انجام خواهد داد. در این میان شماری از کارشناسان به این نظرند که ثبت نکردن دارایی ها از سوی مقام های حکومتی سرباز زدن از قانون است. بشیر بیژن یکی از این کارشناسان در این باره میگوید
نه تنها بحث ثبت نکردن دارایی ماموران ارشد حکومت تخطی از قانون است، همه این مصیبت محصول برخوردهای غیر قانونی سران حکومت وحدت ملی است. توظیف ماموران ارشد از کابینه تا والی تا سفارت در قانون اساسی تضییع شده، خانواده هایشان، کمپاینرهایشان و کسانی که حامی منافعشان بوده در کرسی های بلند مقرر کردند. دامنه فساد به شدت در حال
بیژن به این باور است والی هایی که دارایی هایشان را ثبت نمی کنند بیشتر آنان بر اساس مصلحت ها گزینه شدند و حکومت اکنون نمی تواند آنان را به این کار مکلف سازد. اما منیره یوسف زاده سخنگوی اداره ارگان های محلی می گوید تا دو هفته دیگر این والی ها دارایی هایشان را ثبت خواهند کرد.
ما نهایت کوشش می کنیم که بتانیم تا یکی دو هفته کار انجام بدیم، یعنی چون بحث قانون برای ما مهمتر هست. به خاطر ما
با این همه نجیب محمود یکی از حقوقدانان میگوید مقام هایی که به قانون عمل نمی کنند نشان دهنده آن است که به فکر منافع ملی نیستند. وی تاکید می کند که این مسئولان دولتی از اوضاع بد کشور سوء استفاده می کنند و این کار به گفته او در کوتاه مدت برای حکومت بحران آفرین است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کشورهای خلیج که در اوایل مخالف توافقنامه هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان بودند، حالا می‌خواهند که توافقنامه لغو نشه، چون اونا فکر می‌کنند که در صورت فسخ توافقنامه هسته‌ای با ایران، وضعیت نامشخص در منطقه ایجاد خواهد شد. ای که چرا و با کدام دلیل؟ از همکارم ستار فروغ بشنوین.
تحلیلگران میگویند که متحدین آمریکا در منطقه خلیج امیدوارند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از آنها حمایت کند، اما در این حال نگرانی دارند که ترامپ توافقنامه اتمی با ایران را لغو خواهد کرد. عربستان سعودی و متحدین سنی این کشور که هنوز هم از توافق روی برنامه اتمی ایران رضایت ندارند، امیدوارند که ترامپ با قیمت خرابی روابط با ایران روابط را به آنها تقویت بخشد. متحدین واشنگتن در شرق میانه از وضعیت نامعین که در صورت فسخ توافقنامه اتمی با ایران ایجاد خواهد شد تشویش دارند. مصطفی علیانی یک مشاور ارشد مرکز تحقیقاتی خلیج میگوید حکومت 8 ساله رئیس جمهور باراک اوباما توازن قدرت در منطقه را کاملا از بین برد. علیانی می افزاید که کشورهای منطقه خلیج اکنون امیدوارند که آمریکا به رهبری ترامپ توازن را در منطقه احیا کند. کشورهای خلیج از توافق اتمی میان ایران و غرب انتقاد شدید دارند. آنها ترس دارند که این توافق زمینه را به مداخله بیشتر ایران در منطقه فراهم خواهد کرد. کشورهای سنی خلیج مخالف تسلط ایران در شرق میانه از روسیه گرفته تا عراق، یمن و لبنان می باشند. دونالد ترامپ مخالف توافق اتمی با ایران است. به اساس این توافق تحریم ها بر ایران در بدل توقف برنامه اتمیش دور شدند. ترامپ این توافق را بهترین معامله خوانده است. بسیاری از تحلیلگران می گویند که بهتر است تا ترامپ توافق نامی اتمی با ایران را فسخ نکند، زیرا این کار وضعیت نامشخص را به میان خواهد آورد. ریچارد لیبرون یک تحلیلگر در شورای اتلانتیک در واشنگتن میگوید به این باور است که تمام کشورهای خلیج با ترامپ مشوره خواهند داد که به جای ایجاد یک وضعیت نامشخص تازه در منطقه، معامله اتمی با ایران را در حال خودش بگذارد. از سوی دیگر انتونی کارتسمن، عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن گفت ترامپ ممکن توافقنامه اتمی با ایران را در حال خودش بگذارد، اما روی جنبه های دیگر تهدید از جانب ایران مانند ساختن راکت تمرکز خواهد کرد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بی سیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. من زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین. یک چای سبز مزه‌دار نوش جان کنین. از روز بارانی و هوای زمستانیتان لذت ببرین و تا درست 20 ثانیه بعد تا 30 ثانیه بعد روی امی موج رادیو آشنایی صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.